ام ډیره مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې افغانستان د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړي او له اسلام آباد څخه خپل سفیر کابل ته وربللی چې په دې اړه مشوره ورسره وکړي. نن چهارشنبه ده، د وری یا حمل اوومه د مارچ میاشتې وویشتمه. پیل له خبرونو کېږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بار بیا د سیمې په سفر وتلی. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن ماشوم مړی موندل سوی چې تیره اونۍ اختطاف سوی و. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 کسانو ته رسیدلی دی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې خپل سفیر هم ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدامات یې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو بېمسؤلیته څرګندونو د اعتراض په توګه کړي دي. عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغان حکومت دریځ د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. د ده په خبره چې د یو موقت حکومت جوړول د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره یوازنۍ حل لاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه وګڼله. دا ډول څرګندونې دویم ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرارېږي. دا ډېره څرګنده مداخله ده او د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د صبغت احمدی په خبره چې کابل ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لستنېدو او له نوموړي سره تر مشورې وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بار بیا د سیمې په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به د دې سفر په لړ کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ سي. د نوموړي د سفر به چې د دوشنبې په ورځ پیل سوی د اپریل تر 10 دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي د شغلی خلیلزاد دا سفر د سولې د یوې داسې پروسې لپاره د هڅو یوه برخه ده چې پکې ټول افغان لوري په پراخو بین الافغاني خبرو کې شامل سي. خبر پاڼې زیاتوي چې په کابل کې به د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو پر اوسني وضعیت سلا مشورې وکړي. د سولې د یوه جامع مرکزي ټیم جوړول به وهڅوي او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو پر راتلونکو ګامونو به بحث وکړي. زلمی خلیلزاد داور په داس حال کې په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري چې د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې د نوموړي پر هڅو توندې نیوکې کړي او افغان چارواکو په څرګنده د شغلی خلیلزاد پر هڅو بې باوري څرګنده کړې ده. خلیلزاد په تیرو 2 کې په واشنگتن کې د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر هڅو په بحثونو او لیدنو کتنو تیرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه خبر پاڼې کې ویلي چې نوموړی به د خپل دې سفر په لړ کې هم د امریکا له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان د سولې پر وضعیت خبرې وکړي. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن ماشوم مړی موندل سوی چې تیره اونۍ اختطاف سوی و. د دایکنډي امنیه قمندان غلام سخی غفوري ازادي راډیو ته وویل تښتونکو تیره اونۍ د الانور په نوم د کوچنۍ د شهرستان ولسوالۍ له فیض آباد کلي څخه تښتولی و چې په دې وروستیو کې مړی په یوه څاه کې موندل سوی دی. د ښاغلي غفوري په وینا تښتونکو د دې ماشوم له کورنۍ څخه پرله پسې د پیسو غوښتنه کړې وه او کله چې هغوی د دومره پیسو په ورکولو نه وتوانېدلې نو په ډېره بېرحمۍ تښتولی ماشوم وژلی او مړی یې په یوه څاه کې غورځولی دی. د دایکنډي امنیه قمندان ویلي چې د پیښې په تړاو یې یوه ښځه او سړی نیولی چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. تیره میاشت په کابل کې تښتونکو د ماسا په نوم یوه 16 کلنه نجلۍ لومړی وتښتوله چې وروسته یې ووژله. د مهسا د قتل په تور هم دوه کسان د کابل د پولیسو لخوا نیول سوي دي. په افغانستان کې د ځینو جنایتکارو ډلو لخوا د انسان تښتونې پیښې په وروستیو کې په بیرونکې توګه زیاتې سوي چې زیات افغانان یې اندېښمن کړي دي. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېر 22 کسانو ته رسېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شمې په ورځ وویل چې د سیلابونو له کبله د راټولو سویو اوبو تخلیه او سیلاب ځپلو ته ځان رسول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
من از ارتش و سپاه میخوام که
زل پاوت او سپای پاسداران څخه غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپای پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشولو په برخه کې شوړتیا او امکانات لري. البته نور ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا دراپور لمخي سیلابونو ډیره مرګ ژوبله په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې خلکو ته اړولې ده. د هوا پوهنې ادارو اټکل کړی چې په تهران او ځینو نورو سیمو کې به چهار شنبه هم هوا باراني وي او آن د مځکې ښویدنې خبرداری هم ورکول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 25 کسانو او بنسټونو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تازه بندیزونه پر هغو نسبتا مخکښو شرکتونو لګیدلی چې له سپای پاسداران د ایران د دفاع وزارت او د دې هیواد له وسلولو ځواکونو سره په ایران کې دننه متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ارتباط کې وو. د بندیزونو په لست کې د څو بانکونو او مالی بنسټونو لکه انصار بانک، اطلس صرافي او د ایرانیانو د اطلس شرکت په څیر نمونه لیدل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې د غرض ویل سوي چې په متحده عرب اماراتو کې له څو شرکتونو څخه د پیسو د ورکړې او د وسایلو د انتقال په برخه کې ګټه اخیستل سوې وه. په خبر پاڼې کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن له قوله ویل سوي دوی په ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو کې د شرکتونو او افرادو یوه داسې پراخه شبکه رامنځته کړې وه چې د ایران حکومت ورڅخه تر 1 میلیارد ډالرو د زیاتو نقدو پیسو انتقال کې ګټه اخیستله. وروسته له هغې چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووتله پر ایران یې بندیزونه زیات کړي چې پر دې هیواد یې سخت اقتصادي فشار راوستلی دی. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یوه پخواني وزیر خلاف یې د مالي درغلۍ په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. میخایل ابیزوف په سایبریا کې د انرژي د یوه عرضه کوونکي شرکت څخه د 2.5 میلیون ډالرو په اختلاس تورن سوی دی. د روسیې د څېړنو کمیټې د سې شمې په ورځ وویل ابیزوف د فدرالي امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی دی. د څېړونکو په باور د پخواني وزیر 15 شریکان هم درلودل چې پیسې پټولې او هغه له روسیې څخه بهر استولې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د میخایل ابیزوف په اړه د نوموړي تر نیول کېدو مخکې راپور ترلاسه کړی و. ابیزوف 64 کلن دی او له 2012 څخه تر 2013 کاله پورې روسیې د کابینې غړی و. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې افغانستان د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال اظهار کړی او د افغان حکومت اندېښنې ورسره شریکې کړي.
اعتراض شدید شده در پیوند به اظهارات خیلی مسئولانه اخیر نخست وزیر پاکستان در مورد روند گفتگوهای صلح و ایجاد حکومت موقت بیان نموده.
په کندز کې ناامنیو تیر کال د پوهنې بهیر هم اغیزمن کړی و.
دو ځل کندوز وسلوالو مخالفینو په یرغل وکړه او د منګه خوانځای د منګه شتمنۍ ټول له خاور سره یو سان کړي.
د خبرونې په دویم نیمایي کې څو ځانګړي راپورونه خبرو. په یو راپور کې مو د افغانستان امنیتي وضعیت په بل کې اقتصادي حالت او په بل کې د سولې هڅو ته کتنه کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 اروپایي غړو ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. تر 9 بجو د دې ترڅنګ نور راپورونه هم خبرو. د دې خبرونې د سر موضوع را اخلو. افغانستان له اسلام آباد څخه خپل سفیر ورغوښتی. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو د اعتراض لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. د عمران خان پر څرګندونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم عکس العمل ښوولی دی. نور تفصیل له اجمل انه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په څرګندونو غوسه څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه‌شنبه په ماښام ازادې رادیو ته وویل په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د څرګندې لاسوهنې بېلګه ده. د ښاغلي احمدی په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد څخه خپل سفیر عاطف مشعل د مشورې او په دې اړه د اعتراض په توګه کابل ته ورغوښتی. ښاغلی احمدی زیاته کړه موږ د پاکستان د سفارت مرستیال د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر احضار کړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د افغانستان د سولې او د یو موقت حکومت د جوړېدو په ارتباط د نوموړي د بې مسؤلیته څرګندونو په اړه شدید اعتراض واوروه. موږ د عمران خان دا څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ او د افغانستان ملي حاکمیت او د خلکو ارادې ته د نه درناوي یوه څرګنده بېلګه ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ماښام د عمران خان په وروستیو څرګندونو د غبرګون په توګه پر خپل ټویټر ولیکل په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړي د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغېز نه درلود. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکی د افغانانو لپاره دی او یوازې هغوی یې په اړه پرېکړه کوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړی د نړیوالې ټولنې رول دا دی چې افغانان په خپلو کې راټولېدو ته وهڅوي. تر دې یوه ورځ مخکې یعنې د مارچ په 15 نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریځ د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بللی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د عمران خان له قوله دا هم ویلي چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لاره ده. دا عمران خان له قوله زیاته شوې و چې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوی غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. ښاغلی احمدی وایي دا ډول څرګندونې څو ځل د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرار شوي دي. دا ډېره څرګنده مداخله ده او د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سربېره اجرایه ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللي. ګڼو افغان سیاستوالو هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې په ورته توګه غندلې دي. عمران خان چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې د ستارت څوکۍ ته ورسید په لومړي سر کې ویلي و چې د افغانستان سره به اړیکې بهتره کړي، خو د نوموړي دا څووم ځل دی چې داسې یو دریځ خپلوي چې افغان چارواکي په خپلو کورنیو چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه بولي.
د اجمل ان راپور مو اورید. په کندوز کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې خپل زده کړې د امن په فضا کې نه دي ترسره کړي. دوی غوښتنه لري چې په روان مریض کال کې د امن امکانات ورته برابر سي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په کندوز کې د نوي تعلیمي کال پیل سره په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د جګړې پر ښکېلو خاوغه کوي چې د مسلحانه تحرکاتو پر مهال د دوی پر ښوونځیو بریدونه ونه کړي. د شیرخان لیسې د اتم ټولګي یو تن زده کوونکي مزمل فضلی په دې اړه وویل:
خاصه مرد نیروهای امنیتی و دولت مردان و کسانی که در وزارت معارف هستن می خواهیم که تامین امنیت کنند.
موږ له امنیتي چارواکو څخه غوښتنه کوو چې امنیت تامین کړي څو موږ په آرامه فضا کې خپل درسونه ووایو تر څو په راتلونکو کې د خپل هیواد لپاره خدمت وکړو. له دې سره سم په دې ولایت کې د زده کوونکو کورنۍ هم هیله منې دي چې په روان کال کې د جګړو شاهد ونه اوسي څو اولادونه یې په آرامه فضا کې زده کړې وکړي. د یو تن زده کوونکي پلار ایمل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځله کندوز وسلوالو مخالفینو په یرغل وکړه او د منګ ښوونځی د منګ شتمنۍ ټول له خاورو سره یو سان کړي، خو سکل ځینې هیلې ستا منګ به وکړی سو د خپل بچیان ښوونځی ته ولیږو تر څو وکړی سي چې د خپل ژوند په پوهه سنبال.
په ورته وخت کې د کندوز د پوهنې ریاست رئیس نجیب الرحمن ساقی وایي چې په دې ولایت کې د ټولو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي او دغه راز د مسلکي ښوونکو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی.
ما میتونیم سال تعلیمي جدید را با پویایی و کیفیت لازم
په نوي تعلیمي کال کې موږ د معرف کیفیت ته لومړیتوب ورکړی او یو اندازه ستونزې شته دي، خو لاړ باندې ادارو غواړو چې د ستونزو لرې کولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبیګي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییز حکومت د ښوونکو او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. په کندز کې په داسې حال کې نوی تعلیمي کال پیلیږي چې لا هم په دې ولایت کې په لسګونه ښوونځي د وسلوالو طالبانو د ادارې لاندې دي او د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي، او دغه ډله د خپل تر واک لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. خو بیا د کندز د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو پر وړاندې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل کې د اوبو کموالی یو جدي ستونزه ده چې خلک یې اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د مځکې د اوبو د سطحې ټیټوالی د ښار په ډیری سیمو کې د څاګانو او بمبو اوبه وچې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د خان محمد سیند راپور د یوې وچې بمبې په غږ پیلېږي.
دا د اوبو هغه بمبه ده چې دوه کاله مخکې اوبه لرلې، خو اوس د اوبو د سطحې د ټیټوالي له امله وچه شوې ده. د کابل ښار د بی بی مهرو د سیمې اوسیدونکي وایي اړ دي چې له جوماتونو او ځینې لرې پرتو ځایونو نه اوبه راوړي او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. د دغه سیمې دوه اوسیدونکي محمد نسیم او شفیع وایي دوی وایي په ښار کې د ډیری ژورو ساګانو کیندل لامل شوي چې اوبه لږې شي. سربیره پر دې د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي بیا د ځمکې د لاندې اوبو له ککړوالي شکایت کوي. د چارقلا اوسیدونکی نوراقا وایي
ما توجه نشده بستان دفعه که رفتیم گفتیم برای دولت مگر در اکت فخصاص نکدد جور مردم بیچاره که این بیدر خواهد چاهایی که جذبی نزدی که بر چاها هستک ذخیره میشه در موجه میخوریم کمبود اوسی در منطقه چاقلا منطقه بیمارو فوق العاده است.
د کابل ښار یو بل سیمه لکه خواجه بغرا چې اوبه نه لري، اوسیدونکي اړ دي چې له ټانکرونو نه په پیسو اوبه وپیري. د دغه سیمې یو اوسیدونکي رضا محمد وویل
ټانکر یې میرن و هم کنسینې مزید تر نظر داره مردم خیر دو تر مشکل دارن په روزانه مردم 50 افغانی 40 افغانی متو میگیرن مجبور دارن.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي وو کابل ښار چې شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري د اوبو سطح پکې 40 متره ټیټه شوې ده. د افغانستان د مسؤل چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې هر کال د باران او واورو له امله شاوخوا 90 میلیونه متره مکعبه اوبه زیرمه کیږي، حال دا چې د لګښت اندازه یې شاوخوا 2.5 میلیونو مترو مکعبو ته رسیږي. له دې سره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د اوبو د کموالي په اړه د خلکو د اندېښنو پر وړاندې د سې شنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې اونۍ په نمانځغونډه کې داسې وویل
حداقل 50% مردم افغانستان در
یک وای د افغانستان 50% خلک په تیرو کلونو کې د اوبو له کموالي سره مخ وو. اوسه کال مو د اوبو زیرمې ښه شوي او د دې ترڅنګ د اوبو د کموالي د ستونزې د کمولو لپاره د دغه وزارت او وړوند نور ورګانونو لخوا یو لړ اقدامات شوي دي.
تشویشای موجود دره
دا چې حکومت باید د اوبو د کموالي له امله د رامنځته شوو ستونزو کمولو ته کوم کارونه ترسره کړي، د اوبو او برېښنا د وزارت پخوانی مرستیال او د اوبو د چارو پوه عبدالبصیر عظیمی په اړه وایي
خب حکومت د قسمت کلان شهرهای مثل شهر کابل باید د قسمت
وایي حکومت باید د لوی خارونو لکه کابل چې د ښار نورې سیمې هم تر پوښښ لاندې راولي د اوبو رسولو چارو ته پام وکړي. سربیره پر دې د کابل ښار ګرچاپیره د اوبو زیرمې جوړې شي اوبه ښار ته ولېږدېږي. کېدای شي دغه پروګرامونه لنډمهالي او اوږدمهالي وي، خو خلک هم باید اوبه وسپموي
باید صرفه جویی صورت بگیره.
مسئولینو د اوبو د نړیوالې ونۍ په نمانځغونډه کې د ملګرو ملتو د سازمان د یوې سروې له مخې وویل د نړۍ ډیری هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخ دي او که تدابیر ورته ونه نیول شي تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ 200 میلیونه کسان له یوې سیمې نه بلې ته بې ځایه شي. افغان کارپوهان وای افغانستان هم له دغه ستونزې سره مخ دی او کومول ته باید مخکې له مخکې تدابیر ونیول شي.
دا ازادي رادیو ده. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې اوږده سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. د طالبانو 15 کسان چې وخت په ګوانتنامو کې زنداني وو اوس د امریکایانو له استازیو سره د یوه میز شاوخوا کښېني. په دې لیکنه کې راغلي دي چې کله متحد ایالاتونو په 2001 کال کې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکوره کړ، حتی له هغو سره چې تسلیم شول د ترهګرو په څیر چلند وشو. نیویارک ټایمز لیکي دغه کسان ځولانه شول، مخونه یې پټ شول او په ګوانتنامو کې د امریکا زندان ته واستول شول. ورځپاڼه لیکي اوس د دغو کسانو له ډلې څخه 15 تنه له هغو سره د یوه میز شاوخوا ناست وي چې دوی یې زنداني کړي وو. دا کسان د طالبانو د مرکچیانو دنده لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په شرایطو شخیږي. د نیویارک ټایمز د خپرې شوې مقالې په باور د سولې په خبرو کې د دغو کسانو ګډون د افغانستان په قضیه کې د امریکا له اوږدې مداخلې سره په ټکر کې دی او د بدلون څرګندونه کوي. ورځپاڼه د ګوانتنامو د پخواني زنداني خیرالله خیرخوا په وینا لیکي چې د بند په موده کې همدا فکر کاوه چې خوشي بشي، ځکه چې داسې باور یې درلود چې غیر عادلانه زنداني شوي دي. خو د طالبانو دغه چارواکي دا خبره هم کړې ده چې کله یې هم زړه ته نه لوېدله چې له دوی سره به خبرې کېږي او دوی به د یوه میز شاوخوا له امریکایي چارواکو سره کښېني. د سولې په دې خبرو کې د طالبانو د استازیو یوه اساسي غوښتنه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. نېشنل انټرست خبرونه لیکي مخکې تر دې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستان خپل پوځیان باسي، باید دې ته پاملرنه وکړي چې ولې دغه ځواکونه هلته 13 کاله دیره وو. خبرونه بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې طالبانو انکار وکړ چې د دې بریدونو عاملان ور وسپاري، نو متحد ایالاتونو پر طالبانو برید وکړ. نېشنل انټرست وړاندې لیکي که چېرته متحد ایالاتونه یو دم خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، هلته به سمدستي سخته کورنۍ جګړه پیل شي. د ګاونډي پاکستان او قطر په مرسته به طالبان هغه کسان چې د طالبانو په وړاندې درېدلې وڅپي. افغانستان تل دا تور پوری کړی دی چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ کوي، خو نېشنل انټرست پر قطر د دې لپاره ورته تور پوری کړی دی چې د دې خبرونې په وینا دوهې په 1996 کال کې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو طراح شیخ خالد محمد ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه او هغه ته یې ډېر ښه معاش ټاکلی و. نېشنل انټرست بیا لیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به څو میاشتې سخته وینې وبهی شي، بیا به طالبان بیرته واک ته راشي چې له دې سره به د امریکایي پوځیانو سرشیندنې له خاورو سره خاورې شي او یو ځل بیا به افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو خوندي پناه ځای شي. داعش چې په سوریه کې ماتې خوړلې ده، هغه به هم افغانستان ته مخه کړي. د خبرونې په باور دا ځل به د 9 میلادي لسیزې په څیر نه وي چې ایران به د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت کوي او د طالبانو پر ضد به د شمال ائتلاف په څیر د ځواکونو حمایت کوي. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په دې شرط به له افغانستان خپل پوځیان بهر کړي چې د منتخب افغان حکومت د امنیت تضمین وشي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې راغلي دي چې دا تضمین ضروري دی خو کافي نه دی.
وسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 اروپایي غړي ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلی حاکمیت پر رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سې شمې پر ورځ ویل چې د جولان د لوړو په اړه د اروپا په خوانی دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر پر دې سیمه د اسرایلی حاکمیت پر رسمیت پیژندي. نور تفصیل له اجمل ان.
برتانیا، فرانسې، جرمني، بلجیم او پولند چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي په یو غږ ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم استازي مارک پستان دی بویتس ورفا د څلورو نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره یو ځای د جولان د لوړو په اړه د خپل توافق متن داسې ولست. دی وایي د نړیوال قانون مطابق او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اړوند پریکړه لیکونو په ځانګړي توګه د 242 او 429 شمیرو پریکړه لیکونو سره سم
موږ د جولان د لوړو په شمول په ټولو هغه سیمو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت نه پیژنو چې د 1980 کال د جون له میاشتې راوروسته اشغال شوي دي او موږ دا سیمې د اسرائیلو د حاکمیت برخه نه ګڼو.
of the state of Israel.
په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر همدارنګه وویل په زور یا فشار د وی سیمې الحاق د نړیوال قانون په چوکاټ کې په بشپړه توګه منل دي. د اروپایي هیوادونو دا دریز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه پریکړې سره په مخالفت کې دی چې ویلي دي د جولان لوړې د اسرائیلو د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژني. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په وړاندې یوه اعلامیه لاسلیک کړه. تر دې مخکې یو شمېر عربي هیوادونه او همدارنګه روسیا او ایران د امریکا پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي وو. اسرائیلو په 1980 میلادي کال کې په منځني ختیځ او افریقا کې له 12 عربي هیوادونو سره له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته د جولان لوړې اشغال کړي. دا سیمې په اصل کې د سوریې د خاورې برخه وه او د دې هیواد له پلازمېنې دمشق سره شاوخوا 10 کیلومتره واټن لري. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سه شنبې په ورځ دا هم وویل چې د امریکا لخوا د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حاکمیت په رسمیت پیژندلو اندېښمن کړي دي، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي بد عواقب ولري او د سیمې په سطحه به یو غیر قانوني الحاق وبلل شي.
په هندوستان کې د انتخاباتو په درشل کې د یوې سروې نتیجه ښیي چې د هند اکثره وګړي په دې باور دي چې هېواد یې پر سم لوري روان دی. تفصیل له نوریاس نورین.
د هند اکثریت وګړي له دې راضي دي چې هېواد یې پر سم لوري روان دی او راتلونکی نسل یې ښه اقتصادي راتلونکی لري. دغه نظر سنجي د پیو په نوم د یوې محسې د هغه سروې نتیجه ده چې موندنې یې دوشنبې داسې مهال خپرې شوې چې په هند کې د عمومي انتخاباتو ترسره کېدو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. خو د دغه سروې د نتیجې له مخې د پخوا په نسبت د خلکو د رضایت اندازه کمه شوې ده. د ګډونوالو له څه باندې 3/4 برخه په هند کې د کارونو کم امکانات یوه عمده ستونزه بولي چې د صدراعظم مودي په دوره کې هم ډېر تغییر نه دی کړی. د دغه سروې له مخې ډېر خلک ترهګري او پاکستان ته ژوره اندېښنه لري او دغه اندېښنې د تېرې میاشتې له هغې پیښې مخکې هم زیاتې وې چې پر هندي کشمیر په یوه حمله کې د هندي ملیشو شاوخوا 40 غړي ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره جیش محمد سخت دریځ ډلې منلی. د هند په سلو کې 15 وګړي په دې باور دي چې پاکستان یو ګواښ دی او تروریزم هم زیات شوی دی. خو له دې سره سره د دې سروې له مخې د هند لویان له دې راضي دي چې هېواد پر سم لوري روان دی او راتلونکي نسل ښه اقتصادي لرلید لري. د دغه سروې په سلو کې 450 ګډونوالو ویلي چې په هند کې له موجوده ډیموکراسۍ څخه راضي دي، خو په دې برخه کې د راضي خلکو شمیر د مخکنی سروې په نسبت چې په 2018 کال کې شوی و او شمیر په سلو کې 59% کم شوی دی، د ښځو په نسبت سړیان د هند له ډیموکراسۍ ډېر راضي دي. د پیو ماسی دغه نوې سروې تیر 2013 میلادي کال د مودي د واکمنۍ په وروستي کال کې د مئی له 23 د جولای تر 23 پورې په 2 میاشتو کې ترسره شوی او پکې د 2500 کسانو نظرونه پوښتل شوي دي. د دغه سروې نتیجه داسې مهال خپرېږي چې ټاکل شوی په هند کې د راتلونکي اپریل میاشتې په 11 عمومي انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې د هند شاوخوا 900 میلیون وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. تر انتخاباتو مخکې نظر شمیرنې ښیي چې مودی ته د یو مخکښ کاندید په توګه کتل کیږي چې ښایي دغه انتخابات وګټي، خو د هغه د هندو ملت پال ائتلاف به په دې کې پاتې راشي چې د حکومت د جوړولو لپاره قاطع اکثریت خپل کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لغمان شریف نه خبرې کوم. د مهتم بابا کیم نه موږ د انسف ادارې ساګانې وهلې، هغه ساګانې ټولې وچې شوي دي. موږ اوبه اوس له سیند نه راوړو، نو چارواکو نه مې مسی والا مې دا خواهش ته چې موږ ته دا ساګانې بېرته جوړې کړي. د مهتم بابا کیم، سلام علیکم.
د کابل تاسو پاړی کې د چارې عبدالحق په نامه چې ډېره زیاته لوی ده، ورور هر وخت مسلمانان پکې په عذاب دي، لاره پکې بند دی. نو د موږ د دې چارواکو دغه هیله ده چې د دغه چارایي غم دي وخوري. ډېره زیاته لوی ده، 2 متره سړک ده او 8 متره چارایي جوړه کړې ده د عبدالحق په نامه، او دغه دې زر ته زر خیر سره ورانه کړي دا خلک د دې عذاب نه خلاص. السلام.
آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کونجاړي سوي وا د غویانو د سارویو دپاره هغه مراغلي دي. هلته بر یو څو څلور کسه دي که 15 نفر دي په همدغو باندې تقسیم کړه، مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروی دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسا غنمی را وړي په ننګرهار کې پنځو کسو خرچ کړي دي پیسې مشرانو په جب کې اچولي او کومې پیسې چې نقدې راغلي وي پنځه سوه روپۍ چې هسپتالو کې ورکولې هغه پیسې هم ټول سپینګیرو او هغو د دیو ټولو په جد کې اچولي دي او چا ته یې نه ورکوي. خدای دې وکړي د افغانستان هغه لوړ پوړي چارواکي د دې دقیق پښتنو کې دا د کامو په منځ کې مشکل راځي، د حکومت سره جنجال راځي، پاټ راځي چې ولې موږ سره دا مرسته راځي او یو کس خالي جد کې اچوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې خپل سفیر هم ورغوښتی. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو انتقاد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بیا د سیمې او اروپا په سفر وتلی دی. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن هلک مړی موندل شوی چې تېره اونۍ اختطاف شوی و. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر د 200 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 15 کسانو او بنسټونو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولي دي. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یو پخواني وزیر خلاف یې د مالي درغلۍ په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. تازه خان سمسور ننګرهار په خپل سیمیز کلی کلی د عمران خان څرګندونو څرګنده کړه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت جوړ سي. قاسم زواک له هلمند د پاکستان په ښکاره د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او د سولې په برخه کې لوی خان دی. صفات الله له زابل په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه مشته د منلو وړ نه ده. عبدالاحمد ناروغ له هلمند څخه لیکلي د عمران خان وینا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. قاسم زواک له هلمند په خپل بل سیمیز کلی کلی په هلمند کې 90% خلک خوږو اوبو ته لاسرسی تاریخ زموږ اوبه د ناسم مدیریت له کبله ایران ته روان دي. او شفق اتسکزی پلس سپین بولدک ولسوالی څخه لیکلي په سپین بولدک کې پر کرشه پاکستان ته ډیر پسونه د قاچاق په ډول اوړي چې باید حکومت یې مخه ونیسي. افغانستان په امنیتی برخه کې یو خونړی کال تر شا پریښود. په دې کال کې د ملکیانو تر څنګ افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې په دې کال کې د وسلوالو مخالفانو د ځینو حملو مخه نیولې ده. دغه راز یې د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قومندانان د امنیتی ځواکونو لخوا وژل سوي دي. اکرام الله اکرام تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
تیر لمریز کال لامنیتی پلوه د افغانستان لپاره لوړو ژورو ستونزو او کړغونو ډاکو. په خونړیو انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، مخامخ جګړې، هوایي حملې، ماینچاودنې او همداشان په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د دې کال عمده امنیتی پیښې بلل کیږي. په دې کال کې افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عملیات ترسره کړل چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات واړول. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1390 لمریز کال په اوږدو کې ملي اردو له 150 ډیر پوځي عملیاتونه پلان کړي او اجرا کړي چې لامل یې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته درانه تلفات اړول شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
1390 کال کې په اوسط ډول باندې موږ 12 عملیات لرل. د دې ترڅنګ 15 کوماندوي دندې مو درلودلې. سلګونه هوایي ضربې د دښمن په قرارګاو باندې واردې شوې دي. د عملیاتو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې، خصوصا په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو محلي قومندانان، د هغوی رهبري، د هغوی روزنځایونه، د هغوی د هماهنګۍ مرکزونه، د دې ترڅنګ د دوی مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې وي هغه له منځه وړل شوې دي.
خغل جاوید زیاتوی د دې کال په اوږدو کې زرګونه کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط شوی او همداشان د مخدره موادو د تولید یو شمیر فابریکې لمنځه وړل شوی دي. د په خبر همداشان د ننګرهار د غنیخیل اچین بیسود کوټ بټی کوټ ولسوالۍ د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ د افغاني سیمه د بلخ چاربولک د بادغیس ابي کمري میدان وردګ ولایت د کندوز خان آباد او د هلمند د نهر سلاج ولسوالۍ د طالبانو او داعشیانو له وجوده پاکې شوی دي. دفاع وزارت چارواکي همداشان وایي چې د فاریاب او فرا ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه هم له منځه یوړل شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید وویل چې د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو نږدې 3000 هوایي حملې شوي دي. دفاع وزارت په دې کال کې د وژل شوي وسلوالو مخالفینو شمیر 0000 او د ټپیانو شمیر 9000 تنه ښایي. د دې وزارت چارواکي همداشان ادعا کوي چې په دې کال کې تروریستي ډلو له زرو ډېرې حملې کړې چې ډېرې شنډې شوي دي. که څه هم د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې کال کې د ملکیانو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس اقتصادي غونډه کې یو امریکایي خبریال ته ویلي و چې له 2014 میلادي کال راهیسې 15000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې بیا طالبانو ادعا کړې چې په امنیتي ځواکونو په 1409 لمریز کال کې له 10000 او 600 ډېرې لوی او وړې حملې کړې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې په دې کال کې له 10000 ډېرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لرسولي، خو دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړې ده. لکه څنګه چې 1409 لمریز کال د افغانانو لپاره خونړی بلل شوی، په بیلابیلو پیښو کې پولیس هم له مخالف وسلوالو سره په جګړه اخته وو. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په دې کال کې لاویا ډیر ځانګړي عملیاتونه کړي او له 2000 په ډیرو ګډو عملیاتونو کې برخه اخیستې ده. د دې وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیر کال په اوږدو کې 1440 میله بیلابیل ډوله وسلې او 3600 ماینونه خنثی کړي دي.
وزارت مداخله علی دشمنان مردم افغانستان
دی وایي کورنیو چارو وزارت د افغانستان دښمنانو پر ضد 2323 ګډ عملیات کړي او همداشان درې وی ځانګړي عملیات شوي چې په پایله کې 9117 دښمنان وژل شوي او 3230 نور ټپیان شوي دي. همداشان په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په حملو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو، هوایی بمباریو کې زیات شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لا وخته ده. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو لمخې په دې کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري 55 انتحاري حملې او نږدې 2014 شوې دي. طالبانو یوازې د 23 انتحاري حملو مسولیت منلې او د بمی چاودنو د شمیر په اړه هیڅ نه دی ویلي. د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیر کال کې له 6000 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل کوم شمیرې چې دوی راټولې کړي وروستۍ او دقیقې نه دي.
له 6000 زیات ملکی تلفات سب شي و چې په دې کې له 2500 زیات شهیدان دي او پات نور هم ټپیان. یعنی دا موږ ویلی شو چې دغه ارقام کېدای شي بشپړ نه وي، ځکه په افغانستان کې مواصلاتي سیستم او د مرجوب د رجستریشن سیستم ډیر دقیق نه دی، ډیر پیچلی او مغلق دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې ملکی مرجوب له په تیر کال کې تر ډیرو نورو کلونو زیاته وه.
خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د هوت میاشتې په لومړیو کې خپور شو ښکاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې 3800 ملکیان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 11% کې زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې په دې کال کې 1109 نور ملکي افغانان ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر معاونیت یا یوناما په خپل خپور شوي راپور کې ویلي 3500 کې ملکي تلفات د دولت د مخالف وسلوالو له لوري رامنځته شوي چې 3500 کې د طالبانو، 3500 کې داعش او پاتې 3500 کې د نورو وسلوالو مخالفینو له لوري رامنځته شوي دي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې 3500 کې ملکي تلفات د افغان امنیتي ځواکونو او 3500 کې د بهراني ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې زیات ملکیان د وسلوالو مخالفینو په حملو کې زیانمن شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مشران او کلیدي غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د پوځي چارو د کارپوهانو له نظره 1409 لمریز کال په افغانستان کې د ولسی وګړو، افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو لپاره خونړی بلل کیږي. لډلې محمد اګل مجاهد وایي هیله لري چې په راتلونکي لمریز کال کې به جګړه کمه شي او د وینې تویدنې مخه به ونیول شي.
یعنی جنگ کلا در افغانستان
دیوی په دې کال کې جګړې له افغانانو لویه قرباني واخیسته. که محاسبه وکړو نو لسګونه زره کسان وژل شوي. دا یو خونړی کال و. په دې کال کې زیاته وینه تویه شوه، هم په هوایي بمباریو کې ولسي وګړي وژل شول، هم امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات درلودل، او هم وسلوالو طالبانو. په تیر کال کې د افغانستان په خاوره د حکومت د حاکمیت د فیصدۍ په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش ادارې یا سیګار هم څو راپورونه خپاره کړل. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې افغان حکومت د دې هیواد له 55% څخه په کمه خاوره حاکمیت لري، خو دا راپور افغان امنیتي ادارو رد کړی او ویلي دي چې وسلوال مخالفین د هیواد په یو شمېر سیمو واک لري چې پر ضد یې پوځي عملیات روان دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په 1999 مریض کال کې د افغانستان د سولې بهیر د بیساري پرمختګونو شاهد وو. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځنۍ اوربند وسو، او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سوې. که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې سوې دي. اجمل تورمن په دې اړه مفصل راپور جوړ کړی چې د سولې په اړه پرمختګونو او ستونزو ته یې پکې کتنه کړې ده.
د افغانستان د سولې بهیر په 1999 مریز کال کې ښه پرمختګونه درلودل، خو تر اوسه د دغه هیواد خلک خپلې دغې هیلې او اساسي غوښتنې ته نه دي رسېدلي. په تېرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند وشو، او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اوربند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نه شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدله کړي، او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت باید ملي بازم افتخار داره که صلح یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مدن آمد. جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی، کل حرف صلح.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1999 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدې په خر کې د یوې غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله، او د افغانستان د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیلزاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې، او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسېدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نباید به یک نوع انحصار و برتری طلبی منجر شود، و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1999 مریز کال کې سیمه ایز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل، او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تېرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې، او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسېدلي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشند، به شمول القاعده و به همراهشان مقابله می کنند. اگر همین خبری که پخش شده
واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشه، یک قسمت از مشکل افغانستان حل بشه.
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. خاغلی داوودی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړی دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي، په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریض کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شوي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا ویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسي حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولی شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابل پلی او له کابل بیا تر مزار شریف پورې پخې بلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي، د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازی احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خاغلی غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار یې پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح به دیدید به زمینه برابره که چه مخبل ملی اهداف ته رسیدو.
خزو بیا د افغان صلح په برخه کې خپل رول کمرنګ ګڼلی دی او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نه شي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاحکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بېلابېل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېر ورنه ملاتړ وکړ او یو شمېر بیا سلیقوي وبللې، خو عام خلکو ته بیا هر څنګه چې وي سولې ته رسیدل مهم دي. دوی وایي دا د دوی اساسي او یوازینۍ غوښتنه ده.
نه چې سوله وشي خو خوله خو ټول مسلمانان دي کنه، ورونه دي کنه، په اسلامي کې ورونه دي، خو دوی د خلکو په خوله باندې ویدي څه به کوو.
په افغانستان کې دوامداره او ورانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګي کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې وچکالي او د انتخاباتو پروسه د افغانستان د اقتصادي ودې پر وړاندې له عمده ستونزو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان مالی وزارت بیا وایي چې په 1990 مریز کال کې د افغانستان عواید 12% زیات شوي دي. اکرام الله اکرام په تیر لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په یوه ځانګړي راپور کې کتنه کړې ده.
1990 کال پایت ورسید. خود افغانستان اقتصادی وضعیت هم په دغه کال کې لوړې ژورې درلودې. د افغانستان اقتصاد وزارت دغه کال له اقتصادي پلوه ښه بولي. د دې وزارت ویان سوراب بهمن وای که څه هم تیر کال وچکالي او د انتخاباتو پروسه د اقتصادي وضعیت په وړاندې لومده ننګونو ګڼل کېدل، خو بیا هم اقتصادي وده 2.5% وه.
د افغانستان اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی، د خوالي په لور روان دی. څه کال وړاندوینه کېده چې ښایي د افغانستان اقتصادي وده راولوږي او له 2.5% راټیټ شي، خو ارقام ښیي چې د کرنې په برخه کې اقتصادي وده رالوېدلې ده. خو په ټوله کې مو 2.5% اقتصادي وده درلوده او تیر کال ته په کتو تقریبا ورته ده او له نیکه مرغه مثبته ده.
د ښاغلي بهمن په وینا په تیر لمریز کال کې صنعت د پام وړ وده درلوده چې د دغه سکتور د ودې کچه له 0.9% څخه 0.6% ته زیاته شوې ده. د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر اساس د سوداګریز بیلانس په کسر کې هم بدلون راغلی، یعنی له 9.6% څخه 8.2% ته راټیټ شوی، په دې معنی چې د صادراتو کچه ډیره او د وارداتو کمه شوې ده. په تیر لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې دغه رقم په تیر وخت کې 500 میلیونه ډالرو ته رسیده. د سیمې له شمیر هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو پرانستل، د چابهار بندر له لارې بهر ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره بازار موندنه، د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژۍ پلي کول، په بهر کې د بازار موندنې په هدف د سوداګریزو نندارتونونو جوړول، له چین، قزاقستان، هند او ازبکستان سره د ترانزیټي لارو جوړول او د صادراتو لپاره د هیواد د شپږو قلمو مهمو تولیداتو مشخص کول د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي له لاملونو څخه وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم اعلان کړی چې د 1990 مالي کال په لومړۍ واتو میاشتو کې د صادراتو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.5% زیاته شوې ده. په ټوله کې د افغانستان صادرات وچه او تازه میوه، داروي بوټي، غالۍ، پوست او داسې نور شیان دي، او برعکس خوراکي توکي، اوسپنیز توکي، نفتي توکي، کالي، برېښنایي وسایل او داسې نور شیان له بهره واردوي. بلخوا د افغانستان مالی وزارت وایي چې 1990 کال له لاسته راوړنو ډک و، په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي
په 1990 مالی کال کې موږ ښه لاسته راوړنې درلودې چې په هغه کې موږ په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړلې، چې دا د 1990 کال په اساس 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. 1.5 میلیارد افغانۍ د افغانستان د دولت خزانې ته ور اضافه شولې. د دې تر څنګ موږ خپله پراختیايي بودیجه په اولین ځل په تیرو 3 کالو کې د حکومت په سطحه د 90 سلنې نه څخه زیاته مصرف کړې ده. همدارنګه متاسفانه اګر چې موږ ډېر وچکالۍ دولستلې، بارانونه د زراعت لپاره ډېر تاوانونه راورسول او اقتصادي هغه رشد مو په سم نرخ باندې ونه شو ساتلی، خو په خوښۍ سره ویلی شو چې د پراختیايي بودجې په مصرف سره موږ د زراعت په برخه کې ډېر اوچت ګامونه پورته کړل. د وزارت زراعت لخوا نه ښې پروژې په ټول هیواد کې تطبیق شولې.
د ښاغلي مسجدی په وینا په دغه کال کې سلګونه پروژې پلي شوې دي. دغه راز د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په تیر لمریز کال کې د غلې تولید کم شوی، خو د میوې او سبزیجاتو تولید زیاتوالی موندلی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل
د 1997
صرف تولید غلاجات مثل کنه په 1990 کال کې یوازې د غنمو په څیر غلې تولید کم شوی، خو د میوه او سبزیجاتو تولید فوق العاده ډیروالی درلود. مثلا بادام، پسته، انګور، انار، زردالو، شفتالو، ګیلاس هغه میوه وی چې د تیر کال په پرتله په 1990 کال کې زیاتوالی موندلی.
قندار مو نسبت به سالهای گذشته 25000 متریک تن افزایش
یافت. د خغلی رستمی په وینا په دغه کال کې په 15000 جریب ازمکه د میوه باغونه جوړ شول. 450 ممیز خونی، 215 د اوبو لګولو پروژې، د سبزیجاتو د مراکز جوړول، 1500 مېرمنو ته د کورنیو باغچو ویش، د مسلخونو جوړول، د محصولاتو د کیفیت لپاره د قرنټین د شبکو جوړول، د اوبو لګونې د کانالونو جوړول او داسې نور د دغه وزارت له لوی پروژو ویچې د دوی په وینا پلي شوي. خغلی رستمی وای چې په 1990 کال کې وچکالی د کرنې او مالداري په وړاندې لوی اننګونه و. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې په 1990 کال کې سوداګرۍ او پانګونې کمواله درلود. د دې خونی مرستیال خانجان لکوزی وای چې لا تر اوسه هم د سوداګرو په وړاندې عمده اننګونې پر خپل ځای دي.
تر اوسه هم د امنیت ستونزه شته. اداري فساد کاملا له منځه نه دی تللی. اوس هم زیربنا چې ځمکه، برېښنا او اوبه دي نشته.
د دغه راز صادراتو زیاتوالی او د وارداتو کموالی ته اشاره کوي او وایي چې صادرات 1 میلیارد او واردات 3 میلیارد و 2 میلیارد ته راټیټ شوي دي. د ښاغلي الکوزي په وینا د هوایي دهلیزونو له لارې په 1990 کال کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 15,000 ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. بلخوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیهون وایي چې افغانستان تر ډیره مصرفي او وارداتي هیواد دی او تر هغې چې په تولیدي زیربناو بسنه ونه شي په دغه هیواد کې به اقتصادي وده ستونزمنه وي.
د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید اقتصادي ظرفیتونه جوړ شي. دغه هیواد باید له سوداګریز او مصرفي څخه تولیدي شي. تر ټولو اړینه دا چې حکومت باید داسې تګلاره غوره کړي څو له طبیعي سرچینو ګټه واخیستل شي.
ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې باید د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره د انرژۍ او پانګونې د اسانتیاو په برابرولو سره خوندي کاري چاپیریال جوړ شي تر څو په دغه هیواد کې د ډیرو صنایعو په رامنځته کولو سره اقتصادي وضعیت ښه شي.
د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون وایي چې په 1990 لمریز کال کې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو سرغړونه کړې ده. خو ستره محکمه وایي چې په دغه کال کې قانون په ښه توګه عملي شوی دی. تفصیل له خان محمد سین نه.
د افغانستان د اساسي قانون له تصویبېدو نه 15 کال وروسته بیا هم په یو شمېر مواردو کې د دغه قانون د ځینو اړخونو پر نه پلي کېدو انتقادونه کېږي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون د 1990 لمریز کال په پای کې ازادي راډیو ته وویل دوی ارزونې ښیي چې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو نه سرغړونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي سید ابوبکر وویل په دغه کال کې د اساسي قانون پر پلي کېدو لازم سار کړو موندلې ده چې درې ګونو قواو ځینې قانوني سرغړونې کړې دي.
تصویب قانون اساسي تا به امروز حدود 21 مورد بود.
د وویل د اساسي قانون 21 مورد د مقننه، اجرائیه او قضایه قوې لخوا نه دي پلي شوی. د هر قوې په خپل وار سره له قانون نه سرغړونه کړې ده. موږ دا سرغړونه د رسنیو او د کمیسیون د سایت له لارې اعلان کړي چې د افغانستان خلق په جریان کې وي.
مردم افغانستان د جریان قرار وګرځي.
د وای د قانون د نه پلي کېدو یو لامل په هیواد کې نامنی او له قانون نه د خلکو بې خبري ده. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون غړي او منشي عبدالروف هیروي د دولتي او غیر دولتي بنسټونو لخوا د قانون له موادو نه سرغړونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي د دغه قانون 15مه، 23مه، 9مه، 9مه، 90مه، 94مه، 123مه، 124مه او داسې نور موارد ډېر ځله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، لوی څارنوالۍ، محاکمو او داسې نورو بنسټونو لخوا نقض شوي دي. د افغانستان اساسي قانون په 1320 لمریز کال کې د یوې مهمې ملي وثیقې په توګه په 12 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د دغه قانون له تصویبېدو راهیسې انتقادونه کېږي چې سم نه دي پلي شوي او همدا چې له ځینو مواردو نه یې سرغړونه هم شوې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي دغه قانون په عدلي او قضایي ارګانونو کې په ښه توګه پلی شوی او په ځینو مواردو کې ترې حتی سرغړونه هم نه ده شوې. د ستر محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا په ډېره سخته چې موږ د دې لپاره فیصدي وټاکو چې اما په کلیت کې د خپلې دغه ارګانه د خپلې ایجادي فلسفې سره سم په مشخصه توګه باندې هڅه ادا کړي چې قانون ښه تطبیق شي، عدالت ښه تامین شي او ښه ودی او د دې تر څنګ تغییرات ډېر ګسترده راغلي دي. دا تغییرات په خپله د قانون د ښه تطبیق لپاره زمینه مساعده کړې ده.
د اساسي قانون ترڅنګ ځینې نور فرعي قوانین هم شته چې د ملي شورا د تصویب او د ولسمشر له توشي وروسته نافذ او د دفترونو د چارو په پرمخ بیولو کې کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي په 1990 کال کې په سلګونو قوانین او مقررې تصویب کړي دي. د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
ما در حدود بیشتر از 410 قانون
د بوبل مونږ د جرګې پښپاړه سم دوره کې شاوخوا 410 قوانین او تقنینی اسناد تصویب کړي دي چې شاوخوا 103 قانونه وسل وخت فرمانونه د بودیجې 13 سندونه او 103 نړیوال اسناد پکې شامل دي په دغه دوره کې تصویب شوی دي
ما در دوره زهم په تصویب رسیدلې
کابل خاریان دا منی چې قانون په ځینو برخو کې د دولتي ادارو او په تیره د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی کیږي خو د دوی په خبره په بېوزلو او کمزورو خلکو د کابل ښار یبو بسیدونکي جاوید آزادی راډیو ته وویل
په افغانستان کې په دولتي ادارو کې سچ په هر نگاه کې کا سرمولي سو قضا سو خپل ځای کې قانون په سړی باندې تطبیقي چې هغه بیچاره او قانون سرغړونه هغه سړی کې چې زوروري پیسو ولای نو دا خلق باندې تطبیقیږي چې کمزوري ضعیفه ای نو دا تاسو زوایله شوم چې په افغانستان کې د 10% قانون تطبیق شوی 10% نقص کیږي
د افغانستان ځینې قانون پوهان وای په دې هواد کې ډیر زله قانون نه سرغړونه شوی او په ډیرو لګو مواردو کې پلی شوی دی دغه حقوق پوهانو لړلې عبدالشکور دادرس ونویم لمریز کال کې د قانون د پلی کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اساسي قانون د 102 پیټو ماده څخه په ټولو برخو کې نه تعلیم متوازن دی نه د افغانستان په برخو کې صحت شته او نه کار ټول اساسي حقوق د افغانستان د خلکو نه تنها ورکړ شوي نه دي حتی تضمینات یې هم له منځه تللي چې لومړی حق د ژوند حق دی
خود حقوقی چارو دیوی بلی برخی پو اجمل هوډبن وای پرته لشک په ډیرو مواردو کې قانون پلی شوه خلکو د قانون تر چتر لاندې ژوند کړو ل خپل حقونو نه ګټه اخیسته ده د په خبره په زینو مواردو کې ل قانون نه سرغړونه هم شوه خو په کار د چ پراتلون کې په پام کې ویو د تکرار مخایونی ول شي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل